اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوې سره رامنځته کوي. په دې اړه تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب ویان صبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په واسطولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. د امریکا دفاع وزارت په یوه نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلي وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تېروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن
دی وی موږ دا مهال په ورځني توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالېدو سره کولی شو د پروسس ورځنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 تنو پورې ورسوو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه دا فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو 4 میاشتو کې آباده شوې ده. هند له روسیې څخه د 3 جنگی جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 9500 زړې الوتکې هم ورغوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل له روسیې څخه 9 الوتکې اخلي او خپلې 9500 9 پخوانۍ الوتکې رغوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 2.3 جنگی الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینسویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار 4 ټانکرونه چې وینسویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې 2 متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او پکې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاهي پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو پولیس کې شامل کړی. په محکمه کې د ثبت شوې ادعا له مخې د امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د دسمبر میاشتې رئیس د انتقال د یوې شبکې له لارې چې بندیزونه پرې لګېدلي او لسګونه د انتقال تنظیموونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي په کې شکیل دي تیل لیږدولی دي. په دې څلورو تیل لیږدونکو ټانکرونو کې د امریکا څارنوالانو په وینا 1.1 میلیونه بیراله تیل بار دي. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي. کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجنګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه وکړه. دا مصوبه اوس ولسمشر ته استول شوې چې توشیح کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او FM 3.5.
To the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشرانو ته سوداګری په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکو. پکتیاوال شاکیدی:
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیونه وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. د کورکلی په پروګرام کې مو د خپلو خپلوانو ترمنځ د جنجالونو مسله څېړلې.
خوخه خصوصا غلدا زما طبيعت نه ده چې زو ام دیغونه زی او سوویت جک سره ما هغه اینه ته د موږ زومی کنه ته د موږ تابو که زه دغه تابو نه کوم پم دی ور سره ویرانه ما.
د نیمه نړۍ په پروګرام کې د افغان انجونو د موسیقي د ستونزو په اړه اوریدل شي.
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس هم مشکلات لرو او که پیدا شي موږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
د افغانستان، ترکمنستان او اذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګری د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او اذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیرتي محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. له ترکمنستان او اذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د اذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د اذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وښوده. ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالي تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل د توکو او وسایلو د خلیج په موخه به یې هیواد په اقینی او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ تر څنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې ولې غنم کم شوی دی؟ وړاندې به په دې اړه په خپرونه کې واورئ، خو اوس پکتیا ته تر هلمند مخکې ځو. یو شمېر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډېر شوی، خو حکومت لا هم دوی ته د هغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی و. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس له 1 میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د 4 لک وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1 میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 4 لک وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه نه کړي نو پاړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجه د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجه له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کېدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولی شو، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاوی نه لري. بیا رغونی په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګ نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسایو معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پروسه کول دا موضوع د ولی سب سره مطرح او مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویله او مرکز مو ویله چون د کور په کور سر بده د پکتیا امنیتی شرایط دې تماسوید نه دی اوس نس کولای چې تر تاسو سره امنیت کې نسی دا سروې سره ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتونو د نه ورکړ سنځ مو د پکتیا له سرپرست ولی عبدالولی صحیح سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دود وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به یې د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
له هلمند راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غنمو بیې خورا لوړې شوې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې. له لشکرګاه څخه د الیاس تایب راپور کې اور.
د حاصلاتو تر ټولولو څو اونۍ وروسته د غنمو د قیمتونو لوړوالی د هلمند سیمه ییز اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی وایي په خوا به د غنمو قیمتونه د کال په پای کې لوړېدل، خو سږ کال له لومړي سره راکښته شوي نه دي، بلکې د هر کال په نسبت یې بیې لوړې شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو شاول زیرمل وایي که حالت داسې دوام وکړي عام او بیچاره خلک بدل وړي سره مخامخ سي.
په خو وختونو کې به غنم دغه محل چکل به د چاپ اصلاح را شاخصل کېدل، غنم به پاویا او په شپېته افغاني باندې و، اوس یو نیم سل دوه سوه تا دوه نیم سوه افغاني باندې یو من غنم دي. نو دا غټه ستونزه ده. دلته داسې غریب کورنۍ سه چې هغوی د ماښام د ډوډۍ توان نه لري، هغوی که چیرې اوس هم دغه سیال وي نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات
ویل کیږي. یوازې د غنمو په کروندو کې مرضونه نه دي چې حاصلات کم کړي دي او دغه کموالی په خاطر د غنمو قیمتونه لوړ شول، بلکې په لشکرګاه کې دوی لوی ژرندې جوړې شوې دي چې د خلکو په خبره د دې ژرندو مالکان هر یو په زرګونه بوجۍ غنم ترانول وروسته ذخیره کوي او د اړتیا په صورت کې بازار ته راباسي. د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی حضرت محمد وایي حکومت باید د کورنیو تولیداتو پر قیمت نظارت وکړي او پرېنږدي چې هر څوک یې په خپله خوښه قیمتونه لوړ وټاکي.
روزی به خدای را ترسوی، خدای ظلم دی چې د ژوند مالکان یې زموږ سره کوي. دوی پرامه بشره ولس ګټه کوي. غنم یې ټول په ګودامونو کې ذخیره کړي دي او خلک اوس پې ورختا دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې حد اقل پر داخلي توکو نظارت وکړي او د غنمو د قیمتونو د لوړېدو مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې به هر جریب ځمکې په اوسط ډول 4.8 متریک ټنه حاصلات ورکول، خو د مرزونو له امله ساش کال په ډیرو سیمو کې نیم او په ځینو کې ډیر سره نو کموالی راغی. د دې ادارې د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي دوی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې تر یوې مودې نور ولایتونو ته وړل کېدونکي غنم باندې بندیز ولګوي څو په هلمند کې د غنمو بیې راکښته او د خلکو اندېښنه ختمه سي.
په دې وروستیو کې د غنمو په کروندو کې یو ډول د سرخۍ مرض پیدا سوی و چې خوشبختانه په وخت او زمان سره د کرنې ادارې فني کارمندان سیمو ته ځانونه ورسول او هغه ساحې چې متضرر شوي وې غوس بزګرو سره خپلې فني مشورې شریکې کړي او ځینې وقایوي تدابیر یې په لاره واچول چې تر ډیره پورې د زیاتې خسارې مخه ونیول سوه. او له بله پلوه دغه مرض چې کوم و په داسې حالت کې غنمو تراپیش سو چې تقریبا غنم د پخېدو په حالت کې و.
سږ کال په هلمند کې د مرزونو او وفاتونو سره سره 3,300 ټنه غنم تولید شوی دي چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره تر نورو کلونو 10% کموالی شي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د کانګرس وی ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړي دي چې ویل شوي دي روسي طالبانو ته پیسې ورکړي دي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو، همدا موضوع په نړیوالو چاپی خبرونو کې چیرل شوې ده. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسېره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسېره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډې لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي، او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خپرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خپره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوي دي چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنونکې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا د استخباراتو مشرانو د پنځشنبه په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشرانو ته د تړلو دروازو تر شا د همدغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. دې ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ یې پر دې تبصره ونه کړه چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی خبریالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به رښتیا اورېدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدونو لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ټرمپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیه رد کړی چې د دې هیواد استخباراتو دی طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو د پنځشنبه په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیه یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروو وایي روسیې واسي د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زخرو وده د سرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړې سندي ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
تاسو ل پیغامونو
روزه بسیر الله حمل د پنړ ولایت د درپیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د پنړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار دار چې د کنر ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو، خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار دار چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسی نایې سره سره په تماس کې ما د ورټول چارو د څخه دا غیله او خواهش دي چې دا غوړې د پولیسو کارونو او د غمرس سیراجي د ولسی نایې زم ملکان او چوالان یو ټول خپل قربان باندې شی او د خوارو غریب په هم نه خړل کې ول د پولیسو چارو په دې د غم نه خړل چې راوړي دا شروالي د مسلمانو په ټول تور دي. هغه بیا خپل باندې کو ملکان باندې شی چې د دې سره وان د ما دې له دې سره پیغام پورس سلام.
هم بازارګرادی او ریډونکو په خاصه توګه کارکونکو ته زه احاد افغانیم د هلمند ولایت مرکز نه واچم. ډېر خوښمنونکي خبر چې موږ درغزونو را رسېدلې د هلمند په سنتر ولسوالۍ کې زیات غونډۍ بریک شوې دي. موږ زیات په کلکو ټکو ردو او موږ بندو دا چې بریدونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبانو وړونو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی دغه عاملین ته باید چې د قانون په چوکاټ کې سزا وړاندې شي. موږ دغه چې بریدونه په سختو ټکو ردو کې سلام درکوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانستل شوې. د سین سین پر غاړه د دې موزیم د لرغوني ودانۍ د جوړېدو چاري د 12مې میلادي پېړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لور دروازې نشتې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله به لرې درې شي. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 15,000 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کورونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالره زیان اوښتی دی.
اتنی مو بجو تا نشد شبی یو نو وخت اجازه نه راکوي چې ازادي رډو ته ساسو راغلي اسمي سونه وصول ولو. البته لاندو خبرونو ورسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او په دې خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ پروګرام لرو. د مېرمنو په دې پروګرام کې د نجونو د موسیقي مسله چړل شوې ده او د کور کلی اونیس پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ د روابطو او د اړیکو په مسلې باندې بحث شوی دی چې ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات لري او ځینې کسان د کورنۍ دننه اختلافات نه لري او دا مسله په تفصیل چړل شوې ده. 8:30 شوې لنډ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په ګډون د هغو هیوادو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې پیښې کې وشل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. هند له روسیې څخه د 3 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه ښه کړی او غواړي چې خپلې 9.5 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالره کېږي. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. اساسي راډیو په منځني سبا د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار لیکي په هلمند کې بیکاری زیاته شوې ده. ځوانان ایران ته روان دي. حکومت باید دې ته توجه وکړي. اسماعیل دانش لنګرهار علی کې حکومت په دولس شته سنز در په د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. اسمت الله افغانیار له هلمند علی کې زندانیانو تبادله افغاني خبرو تلار هوارول شي. حکمت الله حماس له ندلیل کې د سولې خبري آرام فضا غوړي. ټول هڅه باید د اوربند او تاریخوال لکه میدو لپاره وشي. خان محمد اسلام یار له ندلیل کې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې شروع کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي د جګړې شکیل خوابي باید د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. عبدالباری خنمرنګ لیکي طالبانو 40 کاله د امریکایانو د موجودیت په بهانه جګړه وکړه. اوس امریکایان ساتي افغانان وشتي. عطل زابل لیکي پر طالبانو باور عاقلانه کار نه دی. او عبید الرحمن لیکي له حکومت او طالبانو که حکومت او طالبان په یو بل باور ونه کړي سولې نشي راتلی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو د نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په داورستي او اتلسو کلونو کې افغان خوځو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغونکو انجنې په دې لار کې لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
سو وخت موسیقي سره نلارم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا ډول سيزو کې افغانون جنو د موسیقي لزده کړې نه تلاستر وړنی لري.
ډېر هیودون ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولي پښتني بوم په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
Thank you.
موسیقی افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دوله سيزي مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندی شو. په 2010 کال کې دغه لیسا په انستیتوت بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات نجونې د موسیقۍ د مختلف وسایلو په زده کړه بوختې دي. دې انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږونکو نجونو یوه پیاوړې ډله ده چې دیرش نجونې پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډیرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. دغه نجونې چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. دغه نجونې ډېرې هوډمنې او په ځان باورې ښکاري ځکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په دا وروستیو دوو لسیزو کې په ټپه درېدلې وه. په خاصه توګه نجونو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډېره زړه نښه کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسېدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړیتوب او رهبري په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان نجونو لپاره د موسیقي ښوونځی جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې واقعیت خزو ته جنکانو ته ډیر مشکل ده. دې لپاره چې زمونږ ځینې خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او ځینې خلک دي چې وقت ډیر تشویقوي مونږه. زما په کورنۍ کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویقوي تنه پلار می دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخکې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمني او داسې نور په زمونږ لوی کنسرت چې په سویزرلند وو هغه ته تر سره شو او مونږ هغه ته ډیر تشویق شو. مونږ د مختلف رشتې څخه یا زیګیګه او مختلف آلې غږو. عموماً زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده، یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي. پرکاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي. یعنی تنه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي. بهرني موسیقي د مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی.
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی. د ګیتار یو صنف ته لاړم، ډیر شمېر زده کوونکي په زده کړه بوختي وي. یوه پخوانۍ سندره یې له ګیتار سره زمزمه کوله. دوی زیات په پښتو نه پوهېدی خو پښتو سندره یې ډېره ښکلې ویله.
بې دلداره مې نه دی ژوند پکار، بې لا یاره مې نه دی ژوند پکار.